کابل امنیتی چارواکو ویلي چې د کابل د نن ورځې په انتحاري حمله کې د څلورو میرمنو په ګډون دولس تنه وژل شوي او له شلو زیات ټپیان دي. په افغانستان کې د ناټو یو جګپوړي ملکي استازي ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ غیر رسمي خبرې دوام لري. او وروسته له دې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزي د اعلامیې له لاسلیک ډډه وشوه، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر انتقادونه پیل کړي. دوستانو ستړي مشهید ازادي راډیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملان له خپل نور همکارانو سره یوځای هرکلی کوم. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت پر مامورینو نننۍ حمله وغندله. په ننګرهار کې نن د پوهنې ریاست او د طب پوهنځي ته نږدې په حملو کې 15 تنه زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس په کندهار کې دی د خلکو له استازو سره خبرې کوي، او د امریکا او شمالي کوریا استازي د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر وروستیو ترتیباتو لګیا دي. پوره خبر نو واوري. د کابل په شپږم امنیتي حفظه کې نن د کلیو د بیارغونی او پراختیا وزارت پر مامورینو حمله وسوه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې 12 تنه وژل شوي دي. د په وینا انتحاري حمله د وزارت د کارکوونکو د رخصتۍ په وخت کې وه، او حمله کوونکي د وزارت په دروازه کې ځان لوزولی دی. د افغانستان د امنیه روغتیا وزارت ویلي چې 12 تنه وژل شوي او 10 تنه زخمیان دي. د حمله مسؤلیت تعیش اخیستی دی. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت نن د حمله په شدت وغندله. په کابل کې نن په یوه بله چاودنه کې هم د یوتن جسد او درې زخمیان موندل شوی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند حشمت استانګزي ازادي راډیو ته وویل چې د څلورمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د زوراباد په سیمه کې په یوه خرابه کور کې چاودنه سویده چې ډېر جزئیات یې لا نه دي څرګند. ښاغلی استانګزي وویل چې په دې چاودنه کې د چاودنې په ځای کې یو اندازه چاودیدونکي مواد هم موندل شوي چې شاید د په وینا د تروریستانو دي، خو وی ویل چې دوی څېړنې کوي. په ننګرهار کې نن د معرف ریاست او د طب پوهنځي ته نږدې په حملو کې 15 تنه چې یو یې پولیسو زخمیان شوي دي. د حملې مسؤلیت داعش اخیستی دی. د ننګرهار د والي ویان د ازادي راډیو ته وویل چې حمله دریو کسانو کړې وه. عطاءالله خوګیاڼي وویل چې د حملې مسؤلیت د داعش پر غاړه دی.
لومړی ځان ته چاودنه ورکړي، مګر دویم کله چې د غوښتل برید تر سره کړي، له برید وړاندې وشتر شوی و، بیا په ټپي حالات کې ځان له چاودنه ورکړي ده، او درېمې وشتر شوی دی، وتل شوی دی.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز او د هغه هیواد د استخباراتو مشر سبا کابل ته روان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی بل پاکستانی پلاوی وغواړي چې افغانستان ته د تروریستانو د تګ راتګ مخنیوي وکړي او په خپل هیواد کې د تروریستانو ځای وتړي. د اسلام آباد لپاره د افغانستان سفیر وایي دا سفر خورا مهم دی او په افغانستان کې به پر سوله خبرې پکې وشي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال نن د ولایتي سرچینو په حواله وایي چې ښاغلی غنی په کندهار کې له پوځي چارواکو سره مجلس کوي، او بیا په خرقه شریف کې د قومي مشرانو او خلکو له استازو سره ګوري. ښاغلی غنی به په دې کتنه کې طالبانو سره د سولې لپاره د خبرو پر امکان او په افغانستان کې د لنډمهاله اوربند پر جزئیاتو خبرې وکړي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرېکړه کړې چې په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پروسه سبا پای ته ورسوي. د امریکا او شمالي کوریا استازي نن د دواړو هیوادونو د مشرانو د کتنې لپاره پر وروستیو ترتیباتو خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي چې په فلیپین کې د امریکا سفیر په نننیو خبرو کې د امریکا د پلاوي مشر دی. ټاکل شوی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا په سنگاپور کې د شمالي کوریا د رژیم له مشر کیم جونګ اون سره وګوري. دواړه مشران پرون سنگاپور ته ورسېدل. هغوی به د سنگاپور په سنتوسا ټاپو کې سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په سنگاپور کې خبريالانو ته وویل
The president said on Saturday this
is لکه څنګه چې ولسمشر د شنبه په ورځ ویلی دا واقعا د سولې یو ماموریت دی. ډونالد ټرمپ ویلی چې دا کتنه د شمالي کوریا لپاره یو ځانګړی فرصت دی. د عراق د کورنیو چارو وزیر قاسم ال الارجی نن وویل چې د جون په لسمه نیټه په بغداد کې په یوه ګودام کې چې د پارلماني انتخاباتو د رایو صندوقونه ایښودل سوي وو په همدې ډول اور اچول سوی دی. په دې ګودام کې د بغداد ښار د 2 میلیونه رایه اچوونکو 60% برخه رایې ساتل شوې وي او ټاکل سوی وه چې له سره وشمیرل سي. د عراق صدراعظم حیدر علیبادي ویلي چې د رایو د صندوقونو په ګودام کې پرونۍ پیښه د عراق پر ډیموکراسۍ حمله او دسیسه ده. د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري چې د کارمودې پروسوي ویلي چې د رایو د صندوقونو د سوځېدو له امله باید په هغه هیواد کې له سره انتخابات وشي. په عراق کې د مې د میاشتې په 12مه نیټه پارلماني انتخابات سوي وو خو د درغلیو د ادعاو له امله پرېکړه سوې وه چې ټولې رایې باید له سره په لاس وشمیرل سي. او د جرمني د اوکراین او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په اوکراین کې پر وضعیت خبرې کوي. په دغه کتنه کې به چې په برلین کې کیږي د اوکراین په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو د 16 ساعتي ځواک پر ځای کولو بحث وشي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې دا خبرې به اسانه نه وي. د نننۍ غونډې ټول ګډونوال پر دې موافق دي چې د ملګرو ملتونو سازمان 16 ساعتي ماموریت اوکراین ته ورسي خو روسیه نه غواړي چې دغه مامورین له روسیې سره د اوکراین په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای شي.
دوستانو خبرونو ملازادې راډیونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په شبې انتحاري حمله کې د 4 میرمنو په ګډون 12 تنه وژل شوي او 10 زیات نور ټپیان دي. همدارنګه په جلال آباد کې هم بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په اړه به تازه حال درته وړاندې کړو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکي استازی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. همدارنګه به مو له دې هم خبر کو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د افغانستان په اړه که وخت نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. د کابل امنیتي چارواکو ویلي چې د کابل د نن ورځې په شوې انتحاري حمله کې د 4 میرمنو په ګډون 12 تنه وژل شوي او 10 زیات نور ټپیان دي. دغه حمله نن شاوخوا 1 بجې د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت په کار کوونکو شوي. له دې 2 ساعته وړاندې د همدې ښار د 4مې امنیتي حوزې په اړوندې وزړه حویلۍ کې وچاودنه شوي چې 4 کسانو ته یې مرګ ژوبل اړولې. اخوا د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د پوهنې ریاست او طب پوهنځي ودانیو ته څیرمه هم انتحاري حمله شوې چې 1 شمېر کسان یې ټپیان کړي. تصادي رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا ټولې پیښې تعقیب کړې دي. هم د اوس کابل په استډیو کې دی. اکرام، دغه پیښو په اړه وروستي جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه ان صاحب، تاسو ته سلام، اوریدونکو ته سلام. د کابل پولیس وایي د وروستیو معلوماتو په اساس د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کلو پراختیا او بیارغونې وزارت په دروازه کې د شوې انتحاري حملې له امله 12 تنه وژل شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان حشمت سنګزي ازادي راډیو ته وویل دا انتحاري حمله له غرمې وروسته شاوخوا 1 بجې په داسې حال کې وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارته د وتلو په حال کې وو. نوموړی وایي په دې حمله کې تر 150 نور کسان ټپیان شوي هم دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته د درملنې په هدف استول شوي دي. د ښاغلي سانګزي په خبره په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې هم شامل دي. دی وایي
ما حمله انتحاری کې بروز در مقابل وزارت انکشاف و اتحاد در ساحه حوزه ششم امنیتی پلیس به وقوع پیوست. طبق گزارش‌های کتابخانه ما داریم در این رویداد 12 تن مشغول 4 خانم کشته شده و بکسای که جزئی هم ستی مجروح ده 30 نفر میشه.
بل خود افغانستان د امنیت وزارت هم تایید کړی ده چې له دغه پیښې نه ورته 12 تنه وژل شوي او 10 تنه ټپیان ورول شوي دي. په همدې حال کې د کابل ښار د 4مې حوزې په زوراباد سیمه کې نن شاوخوا 11 بجې له غرمې مخکې په یوه حویلۍ کې چاودنه شوې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې کله چې پولیس دغه ویجاړې شوې حویلۍ ته ورننوتل تر لا غزای یو مړ او درې ټپیان ل 14 کو توکو سره راوېسل چې ویل کیږي دا توکي په تورستانو پوري اړه لري. لا تر اوسه کوم وسلواله ډلې د کابل د دغه دواړو پیښو مسولیت نه دی منلې. د دې ترڅنګ انسب نن سهار نږدې 10 بجې د نګرار په مرکز جلال آباد ښار کې د معرف ریاست او تی پونځي ودانۍ او تنګدي دوه حمله شوې دي. د ننګرهار د والی ویانه توله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي د دایښ غړي وو خو دغه ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خاغلی خوګیانی په وینا باندې چې حمله کوونکي ډیر ژر د امنیتي ځواکونو لوري لمنځه یوړل شول او د تلفاتو شمیره هم ټیټه وه.
نن د پاتلس بجې د جلال آباد ښار دویمې نهي اکبر متاسو چې د پوهنې ریاست ته څیرمه لومړني معلومات داري څلورو بریدګرو غوښتل د پوهنې په ریاست یا مالته تقریبي کړن ترسره کړي. لومړي بریدګر ځان له 14 ورکړي ده. درې نور بریدګر د امنیتي ځواکونو له لوري په ډز سره وژل شوي دي. څلور بریدګر ودا له منځه تللي دي. هغه لومړي بریدګر چې ځان له 14 ورکړي ده په سیمه کې د سړک غاړې کوم کسان چې تیر کیږي دي.
د ننګرهار د امی روختیا ریاست مسولینو ویلي چې په دې حمله کې 15 تنه ټپین شوي دي چې یو پولیس ته او د دغه پولیس روختیایي حالت هم نازک خودل شوی دی. دغه روختیایي مسولین وایي چې زیاتره ټپین له دوهم منزلونو نه لویر نه ځانونه لاندې راغورځولي وو چې هغه ټپین شوی وو. د ننګرهار امنیتي مسولینو ویلي دي چې د حمله کوونکو وسلې د 14 مواد او موټر لاسي بمونه او نور تخریبي مواد د پولیس لاست ورغلی دی. بلخوا د همدی ولایت د چپریار ولسوالۍ په میرزادین سیمه کې د خلکو په یو میله کې 14 رامنځته شوې ده چې لامل یې 12 تنه ټپین شوې دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې دغه حمله نن شاوخوا 9 بجې رامنځته شوه چې لامل یې دغه 12 کسان ټپین شول. د ننګرهار د حوزوي روغتون مسولینو ویلي دي چې دغه 12 واړه ټپین دوی تر اړول شوي او زیاتره یې لومړنۍ درملنې وروسته بیرته خپلو کورونو ته استانه شوی دی.
اکرام الله اکرام ډیره زیاته مننه دوستانو. لا کابل نمو د اکرام په ریپورت کې واوریدل چې په کابل او ننګرهار کې نن بریدونه شوی دي. دا بریدونه په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت د طالبانو په وړاندې د روژې له 20 د اختر تر 15 نیټې پورې ولسمشر محمد اشرف غنی اوربند اعلان کړی او همدارنګه وسلوالو طالبانو هم ویلي چې د اختر په درې ورځو کې به د حکومتي ځواکونو خلاف بریدونه نه کوي. د په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بیا د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکړی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې دا ونه ویل چې دا خبرې په کومه کچه ترسره کیږي، خو نوموړی وایي دا ښیي چې لږ تر لږه په طالبانو کې ځینې کسان د سولې په اړه فکر کوي. احمد تکل په دې اړه جزئیات دروري.
په افغانستان کې د ناټو جګپوړي ملکی استازي له طالبانو سره د غیر رسمي خبرو د دوام خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن هم له دې مخکې ویلي و چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ پټې خبرې پیل شوې دي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي کورنلیوس سیمرمن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو د غونډې پر مهال له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې که څه هم ونه ویل چې دا غیر رسمي خبرې په کومه کچه روانې دي، خو د هغو هرکلی یې وکړ.
What we know is that there are discussions, that there are talks ongoing, informal talks.
هغه څه چې موږ ترې خبر یو دادی چې خبرې روانې دي، خو غیر رسمي خبرې. دا خی چې لکه لګي یو شمېر طالبان په دې اړه فکر کوي. زما په نظر دا د خوشبینۍ لپاره یو دلیل دی او باید دا هیر نه کړو چې افغانستان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړې سره لاس او ګریوان دی. نو خامخا وخت غواړي چې دا وضعیت له جګړې څخه په سولې بدل شي. موږ باید پر دې ذهنیت کار وکړو او فکر کوم چې له جګړې سره په یو وخت د بیقید او شرط خبرو د تګلارې ترکیب پر سم لوري ګام اخیستل دي.
د ناټو چارواکي په داسې حال کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د پیل خبر ورکوي چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې موقت اوربند اعلان کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي ښاغلی سیمرمن د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند اعلان د زړورتیا نښه وبلله.
NATO, namely our Secretary General, welcomed
NATO او پتیرا عمومي منشي د ولسمشر غنی لخوا د یو ورخیز وربند اعلان ستاینه کی. فکر کوم چې دا ډیر زړور اقدام د بې قید او شرط خبرو د هغه وړاندیز پر بنسټ ولاړ دی چې ترهی ولسمشر غنی په فبروري میاشت کې وړاندې کړه.
ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د جوزا په 18 نیټه اعلان وکړ چې دولتي ځواکونه به د روژې له 28 څخه د اختر تر 15 ورځې پورې اوربند په پام کې ونیسي. له دې اعلان څخه دوه ورځې وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره اعلان وکړ چې د کوچني اختر په ورځو کې به اوربند وکړي. د طالبانو لخوا په دې اړه په خبر شوي بیان کې ویل شوي دي چې دوی به د اختر په دریو ورځو کې یوازې پر افغان امنیتي دفاعي ځواکونو حملې بندې کړي، خو پر بهرنیو پوځیانو حملو ته به دوام ورکړي.
بلخوا په اوروزګان کې نن یو شمیر معلولو کسانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو څخه د دایمي اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د اوروزګان ولایت په مرکز تیرین کوټ کې نن لسګونه معلولین او یو شمیر نور غیر معلول کسان د خار واټونو تر وتل او د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه دایمي اوربند وغوښت. دوی د دواړو لورو د اوربند د وروستي اعلان چې موقت اوربند اعلان کړی د دې هرکلی هم کړی. د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت پاړه رپورٹ راکړي.
یاره مر دوامدار سوله غواړو په افغانستان کې، ورواره جنگ نه غواړو.
دا ژغونه په ترینکوټ ښار کې د هغه کسانو دي د کوم چا چې جګړې دایمي ژوند ورتریخ کړی او قرباني سوي دي، یعنی معلولین. د دې شمیر لسګونه ته رسېدی چا پر لکړو حرکت کوي، چا پر بایسکله حرکت کوي، څوک پر سینس کې دی. د ترینکوټ ښارواټونو ته د اعتراض په شکل راوتلی و. دغه معلولو کسانو د یاد اعتراض پر مهال د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سوي اوربند هرکلی وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې دغه اوربند دایمي کړي او تر خپلو منځونو سوله وکړي.
نو موږ د دې ملاتړ کوو او غواړو چې دا اوربند دوامداره شي. جګړې خو نو دغه د زموږ حالت ته وینې چې زیات کسان سپینځوري ځوانان پر لکړو روان وو.
موږ په دغه وروره خوشحاله، په جوړو په سوله خوشحاله، په کراری خوشحاله. په دغه خلک چې هر څوک ولاړ دي، د دې د کوره د اصلي د کوره دوه و درې څلور مړي شوي دي.
هغه وخت که دغه سنې سوله وای، اوس به دغه معلولین کسان بعضې به په خپلو کارو اخته وای، بعضې به وروره غټ غټ مامورین وای، بعضې به وروره ټوله سیواداره.
دوی چې یو لړ شعارونه هم له ځانه سره لېږدول، ویلی چې نور له جګړې ستړي شوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر سبا پای ته رسیږي. د دې کمیسون کمیشنر سید حافظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دې بهیر دریم ځل لپاره د تمدید غوښتنه هم کیږي، خو دوی په دې باور دي چې بیا تمدید یې پر مهال ویش په دغه اس کوي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتو د څار بنسټونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې په پڅ بهیر او د ګډونوالو په کم شمیر انتقاد کوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د سه شنبې په ورځ به په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه وتړي. د یاد کمیسون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې دوه میاشتې پروسې په جریان کې نږدې شپږ میلیونه کسانو د رای ورکونې لپاره نوملیکنه کړې ده. دی وایي که څه هم له دوی څخه د دویم ځل لپاره د دغه بهیر د بیا تمدید غوښتنې کیږي، خو په خبره یې د دغې روسي غزول د انتخاباتو په مهال ویش به د اغیزې درلودلی شي.
د لومړی پړاو او دویم پړاو سبا رسمن ختمیږي د دوویشتم د جوزا کې، او دا د تمدید فعلاً کمیسیون پرې تصمیم نه دی نیولی چې نورې تمدید کړي. بله مسله چې ورسوالۍ ده، درېیمه مرحله زمونږ درېیمه مرحله د نسم د جوزا نه شروع شوې ده، او دا به تر پنځلسم د سرطان پورې دوام کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دوه میاشتې وړاندې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره په ښارونو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ. که څه هم ټاکل شوی و چې دا بهیر به یوه میاشت دوام کوي، خو د خلکو د کمې ونډې له کبله کمیسیون هغه مهال دغه پروسه د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځوله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په لومړي، دویم او دریم پړاو کې ټول ټال 2350 مرکزونه پلان کړي وو، چې له ډلې یې 1448 مرکزونه نه دي خلاص شوي، چې د ډېرو لامل یې نامني ایښودل شوي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تېرې شنبې په ورځ په ولسوالیو او کلیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل کړ چې اټکل کېږي د رای ورکوونکو شمیر زیات کړي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د شفاف او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په دې باور ده چې د نوملیکنې بهیر له ستونزو ډک و او د نوملیکونکو کمې شمېرې به دا بهیر وننګوي. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
پکار ده کمیسیون ته چې په دې اړه باندې یو اساسي او جدي فکر وکړي. تقویم په ټوله معنا په افغانستان کې په یو شانته تطبیق شوی نه ده، ځکه چې چېرته پروسه ناوخته پیل شوله، چېرته مواد ناوخته ورسېدل، چېرته جګړې دوام پیدا کړ او څو ورځې هلته پروسه وځنډېدله، او حتی
خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمشنر سید حافظ الله هاشمی بیا وایي هغه مرکزونه چې د ځینو ننګونو یا د انتخاباتي موادو د نه رسېدو له امله تړل شوي وو هلته دا بهیر غځېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د پولیسو د تنخواګانو ستونزه. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پولیسو په معاشونو کې ځان د اندېښنې وړ بولي. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې موضوع په تایید سره وایي چې له اختر وړاندې به هغه پولیسو معاشونه ورکړي چې لا نه دي بایومیټریک شوي. په دې اړه نور حال د کابل د واصل وسال په رپورټ کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او داخلي امنیت کمیسیون وایي هغه پولیس چې له تېرو څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي اخیستي باید ژر تر ژره ماشونه ورکړل شي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی وایي د پولیسو په ماشونو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې پولیس له خپلو دندو زړه توري شي. ښاغلی الکوزی وایي د کورنیو چارو وزارت باید د دې ستونزې هواري ته جدي پاملرنه وکړي.
په ډېرو ولایتونو په ډېرو ساحو کې زموږ د پولیسو اردو د دې تنخواوې ماشینه باندې
د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف نفی وایي پولیس تل د خلکو خپلې خاورې خدمت او ساتنه کوي چې په ماشونو کې ځنډ د دوی په حق کې ستره جفا ده. له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخواني ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد هم د پولیسو د ناوړه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په خوست، روزګان، دایکنډي، غزنی او په څو نورو ولایتونو کې پولیس اعشه او نور امکانات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تېرونه ویلي وو چې د پولیسو په ماشونو کې ځنډ غیر قانوني او باید ورته ژر تر ژره رسیدنه وشي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یا د ستونزې تاییدوي وایي چې د پولیسو په وړاندې د پرتو ستونزو هوارول په کاري لومړیتوبونو کې دي. د دغه وزارت مالی او بودجوي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته وویل چې وزارت د نورو اړوندو ارګانونو په همکارۍ هڅه کوي د هغو پولیسو ماشونه ورکړي چې لا نه دي بایومیټریک شوي. د وای د کورنیو چارو وزارت ټوله رهبری د ماشونو په برخه کې ډیره جدي ده او موږ دغه موضوع د امنیت شورا ولسمشر مالی سره شریکه کړې ده. سول اختر نو وړاندې هغه کسان چې نه دي بایومیټریک شوي ماشونه اجرا شي. موږ د ډونر مکتوب ته پته مایو چې مکتوب زموږ لاس ته ورسي د سلر ویشتو ساتونو دننه به د پولیسو ماشونه ورکړل شي. ښاغلی سروري وایي د امنیتي ستونزو له امله 15,000 پولیس لا نه دي بایومیټریک شوي او د کورنیو چارو وزارت هڅه کوي چې دغه شمېر پولیس ژر تر ژره بایومیټریک شي. بلخوا د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې په وخت سره د پولیسو د ماشونونو ورکول د دوی پر روحیه او کار ناوړه اغیز کوي. ښاغلی فقیر وړاندیز کوي چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو ماشونه ژر تر ژره ورکړي سو پولیسو وتوانېږي په آرام فکر سره وسلوال مخالفین وځپي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
وروسته له هغې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ د اوو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریز د اعلامیې په اړه خپل نظر بدل کړ، اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر سخت انتقادونه پیل کړي. پر ولسمشر ټرمپ له دې مخکې هم د هغه پرېکړې له کبله انتقادونه کېدل چې د امریکا د متحدو هیوادونو څخه یې د فولادو او المونیمو پر وارداتو تعرفه وضع کړې وه. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
اروپایي مشرانو د امریکا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپلو انتقادونو ته وروسته له هغه زور ورکړ چې د اوو سترو صنعتي هیوادونو د ټولنې جی اوه سرمشریزه د دې غونډې له وروستۍ اعلامیې د هغه د وتلو له کبله ګډوډه شوه. ښاغلی ټرمپ په پیل کې دا اعلامیه تایید کړې وه، خو وروسته له دې چې له هغې څخه یې د وتلو اعلان وکړ اروپایي مشران یې په غوسه کړل. ټرمپ د شنبې په ورځ ناوخته پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د کیوبک د سرمشریزه د کوربه د کاناډا د صدراعظم جستین ترودو له ناسمو څرګندونو وروسته د خپل استازي ته هدایت ورکړ چې د غونډې د وروستۍ اعلامیې له تایید څخه ډډه وکړي. په داسې حال کې چې ښاغلی ترودو مخکې ویلي وو چې د جی اوه د غړو هیوادونو ټولو مشرانو دا اعلامیه تایید کړې وه. د امریکا د تجارت متحدانو په وروستیو څو اونیو کې پر ښاغلي ټرمپ د هغې پرېکړې له کبله سخت انتقادونه وکړل چې د دوی د المونیم او فولاد پر وارداتو یې تعرفې وضع کړې. د کاناډا صدراعظم د سرمشریزې له پای ته رسېدو وروسته په یوه خبري غونډه کې له دې تعرفې سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې پر روانه جولای میاشت کې ځوابي اقدامات وکړي.
We move forward with retaliatory measures on July 1st, applying
موږ به خپل ځوابي اقدامات د جولای په لومړۍ نیټه پیل کړو او د امریکا پر وارداتو به داسې تعرفې چې په غیر عادلانه ډول یې پر موږ وضع کړي ولګوو. دا خبره ما ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته هم په ډاګه وویل چې موږ په دې کار کې زړه نازړه نه یو، بلکې په قاطعیت سره یې کوو، ځکه کاناډایان با ادبه او مسؤل خلک دي، خو د چا فشار ته نه تسلیمیږي. ټرمپ د جی اوه د سرمشریزې له پای ته رسېدو او د شمالي کوریا له مشر سره د تاریخي غونډې لپاره سنگاپور ته له روانېدو وروسته د ترودو د خبرو په وړاندې غبرګون وښود او ویې ویل ترودو د سرمشریزې پر مهال یوازې په دې خاطر ډېر آرام و چې زما له تلو وروسته د امریکا لخوا اعلان شوې تعرفه خپل سپکاوی وبولي او ووایي چې دوی څوک تر فشار لاندې نشي نیولی. د کاناډا د صدراعظم دفتر د ټرمپ د تبصرې په ځواب کې په یو خبر پانه کې د ښاغلي ترودو له قوله ولیکل چې د جی اوه په غونډه کې داسې کومه خبره نه ده شوې چې د ټرمپ ته مخامخ او په عام محضر کې نه وي کړي. خو په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ټرمپ یو سلاکار لاری کودلو سی ان ان ټلویزیون ته وویل چې د کاناډا صدراعظم پر ټرمپ لشا د خنجر گزار وکړ او د سپینې ماڼۍ یو بل سلاکار پیټر ناوارو فاکس نیوز ته وویل په دوزخ کې به د هغو کسانو لپاره ځانګړی ځای وي چې له ولسمشر ټرمپ سره بې وفایي کوي او له دروازې د وتلو پر مهال پرې لشا د خنجر د گزار هڅه کوي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل پرون وویل د خوشنۍ خبره ده چې ټرمپ د جی او د ګډې اعلامیې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. میرمن مرکل وویل دا د دې ټولنې د پای ته رسېدو په معنا نه ده او زیاته یې کړه چې اروپایي ټولنه د امریکا په وړاندې د ځوابي اقداماتو لپاره د تیارۍ په حال کې ده. د فرانسې د جمهوري ریاست یو مقام وویل فرانسه او اروپایي ټولنه د جی او د اعلامیې ملاتړ کوي او هغوی چې له دې اعلامیې څخه وځي ښایي چې له دې ټولنې سره لیوالتیا نه لري. متحد ایالات، کاناډا، برتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا او جاپان د جی اوه ډلې غړي دي. روسیه هم پخوا په دې ټولنه کې غړیتوب درلود، خو د اوکراین د کریمیا ټاپو له نیولو وروسته ترې وایستل شوه. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په دې ټولنه کې د روسیې د بیا غړیتوب غوښتنه هم وکړه، خو د سرمشریزې پرېکړه لیک په دې ټولنه کې د بیا غړیتوب لپاره روسیې ته د بلنې ورکولو یادونه نه ده کړې، مګر ویلي دي چې د نړیوالو کړکیچونو په اړه له روسیې سره تماسونه به دوام وکړي.
آزادی خبری مجله اوري.
د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي د شانګهای د همکارۍ سازمان په وروستۍ غونډه کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او هندوستان د صدر اعظم نریندرا مودي حضور خورا تاریخي اهمیت درلود. د آزادی رادیو د خبری څانګې د ریپورت لنډیز له سالم احمد صالح نه اورو.
د چین د ولسمشر شي جین پینګ لخوا د هغو دوو هیوادونو د رهبرانو هرکلی وسو چې تیر میلادي کال د شانګهای د همکاري په سازمان کې دایمي غړي سول. د چین ولسمشر په دغه سازمان کې د هندوستان او پاکستان غړیتوب ته په اشاره وویل د غړو هیوادونو د شمیر زیاتوالی د دغه سازمان د لا قوت معنا لري. شي جین پینګ د یکشمې په ورځ د شانګهای د همکاري سازمان اتلسمې غونډې ته په وینا کې د پاکستان د ولسمشر ممنون حسین او د هندوستان د صدراعظم نریندرا مودي هرکلی وکړ. په دې سرمشریزه کې د دواړو هیوادونو حضور له تاریخي اهمیت څخه ډک وباله. د چین ولسمشر په خپله وینا کې وویل
د مشرانو د دې غونډې په لړ کې مو د هغه پرمختګونو هرکلی وکړ چې د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د هند او پاکستان له یوځای کېدو سره د دغه سازمان په برخه شوي دي. څو سندونه لاسلیک شول چې د تجارتي اسانتیا لپاره د شانګهای د همکارۍ د سازمان د مشرتابه شورا د کینګداو اعلامیه او د دغه سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو ګډه اعلامیه هم پکې شامله ده.
هندستان او پاکستان په 2018 کال کې د شانګهای د همکارۍ سازمان دایمي غړي سول. چین، روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان هم د دغه سازمان دایمي غړي دي. خو افغانستان، بیلاروس، ایران او منګولیا په دغه سازمان کې څارونکي غړي دي. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ خپل سیالانو ته وویل د سیمې په ساتنه او امن کې ګډ مسؤلیت لري. هغه بیل دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوم واخلي، د ځان غوښتنې او تنګ نظریو له سیاستونو د ډډې کولو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان د مقرراتو، د څو اړخیز تجارت د یوه سیستم او د نړیوال پرانیستي اقتصاد ملاتړ کوي. د شنګهای د همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه د شنبې په ورځ د چین په قینګداو کې پیل شوه چې یک شنبه د برخوالو مشرانو اصلي کاري ورځ وه.
دوستانو، په همدې سره د نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. هغه ریپورټونه او خبرونه چې په دې نیم ساعت خبری مجله کې مو اوریدل، هر وخت چې وغواړئ کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. په ویبپاڼه کې زموږ ګونیز پروګرامونه او نور مطالب هم له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شئ. اوس هم د بلې نیم ساعت خبری مجلې لپاره سلطان محمد سرور په سټوډیو کې